د مینی پیغام.
السلام علیکم زما ملګرو، د مینی پیغام ریډیو نا مونږ یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. زما ملګرو، نن به مونږ د نوي امید پروګرامونو په دې سلسله کې تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو، او زما یقین دی چې تاسو به د دې نه ډیره فایده ترلاسه کړئ. زما ملګرو، نن به مونږ یو ځل بیا د نشي او د عیسی مسیح د منتلو په حق لبانی خبرې اترې کوو چې د یو کس په جون کې څنګه مالک عیسی مسیح راتلی شي. او نن به یو ځل بیا مونږ د صابر کیسه جاری ساتو او داغه د جون په حق لبانی به خبرې اترې کوو.
زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو ته صابر کیسه یاد ای. هغه به شراب سکل او داغه ژوند اوس ډیر خراب شوی و. او په تیشي پروګرام کې مونږ د نشې پر خودلو په حق لا د یو څو خاص خبرو ذکر کړو.
د دین علاوه مونږ د فیصل نه د هغه ملګری په حق لوري دلیو څوک چې همیشه تاسو سره وي. داغه نوم مالک عیسی مسیح دی. او زما ملګرو، مونږ دا اوریدلیو چې کله نور خلک د جون په ګرانو حالاتو کې ستاسو مدد نشي کولی، نو بیا هغه وخت صرف مالک عیسی مسیح ستاسو مدد کولی شي.
نو زما ملګرو، اوس په تاسو په دې انتظار کیئ چې صابر سره بیا څه شو.
نو نن به مونږ داغه کیسه جاری ساتو.
زما ملګرو، صابر له د یوسو خاص خبرو په باره کې سوچ کول پکارو او یوسو خاص فیصلې ول کول پکارو. صابر له پکارو چې خپل جون ته کتلې وې او دا اندازې لګولې وا چې هغه خپل جون څنګه تیرول پکار دي. د دې مطلب دی چې هغه له دیانتدار جوړېدل پکارو، هغه له خپل ګرانو حالاتو مقابله کول پکارو، د کومو په وجه چې هغه شراب سکل شروع کړیو.
او د دې نه علاوه د معافی په لار باندې سفر کول پکارو، هغه له دې زده کول پکارو چې څنګه خپل جون کې خلک معاف کوي. او
د مینې پیغام.
السلام علیکم زما ملګرو، د مینې پیغام ریډیو نا مونږ یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. زما ملګرو، نن به مونږ د نوي امید پروګرامونو په دې سلسله کې تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو، او زما یقین دی چې تاسو به د دې نه ډیره فایده ترلاسه کړئ.
زما ملګرو، نن به مونږ یو ځل بیا د نشي او د عیسی مسیح د منتلو په حق لبانی خبرې اترې کوو چې د یو کس په جون کې څنګه مالک عیسی مسیح راتلی شي. او نن به یو ځل بیا مونږ د صابر کیسه جاری ساتو او داغه د جون په حق لبانی به خبرې اترې کوو.
زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو ته صابر کیسه یاد ای. هغه به شراب سکل او داغه ژوند اوس ډیر خراب شوی و. او په تیشي پروګرام کې مونږ د نشې پر خودلو په حق لا د یو څو خاص خبرو ذکر کړو.
د دې نه علاوه مونږ د فیصل نه د هغه ملګری په حق لوري دلیو څوک چې همیشه تاسو سره وي. داغه نوم مالک عیسی مسیح دی. او زما ملګرو، مونږ دا اوریدلیو چې کله نور خلک د جون په ګرانو حالاتو کې ستاسو مدد نشي کولی، نو بیا هغه وخت صرف مالک عیسی مسیح ستاسو مدد کولی شي.
نو زما ملګرو، اوس په تاسو په دې انتظار کیئ چې صابر سره بیا څه شو.
نو نن به مونږ داغه کیسه جاری ساتو.
زما ملګرو، صابر له د یوسو خاص خبرو په باره کې سوچ کول پکارو او یوسو خاص فیصلې ول کول پکارو. صابر له پکارو چې خپل جون ته کتلې وې او دا اندازې لګولې وا چې هغه خپل جون څنګه تیرول پکار دي. د دې مطلب دی چې هغه له دیانتدار جوړېدل پکارو، هغه له خپل ګرانو حالاتو مقابله کول پکارو، د کومو په وجه چې هغه شراب سکل شروع کړیو.
او د دې نه علاوه د معافی په لار باندې سفر کول پکارو، هغه له دې زده کول پکارو چې څنګه خپل جون کې خلک معاف کوي. او دا د ټولو نه ګران او زبردست قدم و. هغه له دا مې زده کول پکارو چې خپل ځان معاف کړي. صابر ته معلومه وه چې د دې عمل نه د تیرېدو دپاره هغه ته د مرستې ضرورت دی. نو هغه خپلې ښځې سره د دې په حق لبانې خبرې وکړي. دا هغه ډېره تکړه ښځه وه. هغې ډېر ځله په خپل جون کې په ګرانو حالاتو کې د صابر مدد کړی و. هغه لې تسلي ورکړې وه او په هر قسمه ګرانو حالاتو کې هغه سره ولاړه وه.
اگر صابر په درد او غم کې شریک شوی و. خو ملګرو صابر سوسو زلا دا غی د مرستې او مدد نه مخړولې و. خو اوس صابر په دې سوچ کې و چې هغه څنګه د خپلو حالاتو په حق لبانی خپلې ښځې ته ووایي او د هغې نه مدد وغواړي.
زما ملګرو واقعي چې دا د صابر دپاره یو ډېر ګران کار و. خو بیا هم هغه دا فیصله وکړه چې خپلې ښځې سره د دې عرصه په باره کې خبرې اترې وکړي. د هغه په زړه کې یاره وه چې هسې نه چې د هغه ښځه د هغه د مدد کولو نه انکار وکړي. خو بیا هم هغه دا فیصله وکړه چې هغه به هغې سره خبرې کوي. کله چې هغه خپلې ښځې سره خبرې وکړي نو هغې ډېر په خوشحالۍ سره هغه له تسلي ورکړه. کله چې صابر ښځې د خپل خاوند خبرې واورېدې نو د هغې د سترګو نه اوښکې روانې شوې او وې ژړل. هغه د خپل خاوند دپاره ډېره زیاته خپه شوه او هغې غوښتل چې هغه خپل خاوند له تسلي ورکړي او د هغه مدد وکړي.
زما ملګرو صابر څومره خوش نصیبه و چې دومره ښه ښځه یې لرله. چا چې یو ځل بیا د هغه مدد کولو ته غاړه کېښوده صابر دا فیصله کړې وه چې په خپل ځان کې بدلون راولي. او موږ په تیر شوي پروګرام کې د یو څو خاص خبرو ذکر کړی و چې یو کس څنګه په خپل ځان کې بدلون راوستل غواړي. نو هما تا ته هغه خبرې یادې دي؟
او بالکل ملکې، ما ته هغه خبرې یادې دي. یو کس په خپل ځان کې بدلون راوستل غواړي خو هغه د دې د پاره سکولو ته تیار نه.
بالکل هما ستا خبره صحیح ده.
د دې نه علاوه یو کس ځکه خپل ځان بدلول غواړي چې د هغه په خیال هغه له خامخا بدلېدل پکار دي.
او کیدای شي چې نور خلک په یو کس باندې زور یا دباو اچوي چې هغه له بدلېدل پکار دي. نو بیا هغه کس د بدلېدو فیصله وکړي.
زما ملګرو د دې نه علاوه یو کس بدلېدل غواړي خو دا نه غواړي چې همیشه د پاره نشه پرېږدي.
ملګرو یاد ساتئ، که تاسو بدلېدل غواړئ نو بیا تاسو واپس د نشې طرف ته نشئ تللی.
ملکې، د دې نه علاوه ځینې کسان داسې دي چې هغې بدلېدل غواړي خو صرف کله کله. ځینې دا وایي چې موږ به د سبا نه خپل ځان بدل کړو.
نو زما ملګرو صابر دا فیصله وکړه چې هغه به د تل دپاره په خپل ځان کې بدلون راولي. هغه به روزانه خپلې ښځې سره خبرې اترې کولې او د هغه ټولو سیزونو په هکله به یې خبرې کولې کوم چې د هغه په ژوند کې راپېښ شوي وو. د صابر د ژوند څو ورځې د خندا خوشحالۍ نه ډکې وې خو څو ورځې د خفګان، درد او د تیارو نه ډکې وې. که هغوی به د هر څه په باره کې خبرې وکړي خو د صابر ښځې به ورته ویل چې راځه د هر څه نه مخکې د خدای پاک نه دعا وغواړو. او د صابر ښځې به د خدای پاک سره په دعا کې داسې خبرې کولې لکه چې هغه په کوټه کې موجود وي. ځینې وخت خو به صابر خپلې سترګې کولاو کړې او چاپېره به وکتل چې کوټه کې خو نور څوک نشته.
نو زما ملګرو کیدای شي چې دا صابر د ښځې د دواګانو په وجه باندې و چې هغه په کلاره کلاره شراب سکل کم کړل. او وخت تېرېدو سره هغه ته معلومه شوه چې هغه د شراب سکلو نه بغیر په ګرانو حالاتو کې خپل کارونه کولی شي. خو اوس د هغه په ژوند کې یو بل مشکل راغی او هغه مشکل دا و چې هغه به ټي وي کولوکو او په ټي وي کې به ډرامې کتې او نور پروګرامونه به کتل. نو دا خو بالکل نقصانی نه ښکارېدل او هغه په دې خوشحاله و چې د شرابو نه ټي وي کتل ښه دي. خو زما ملګرو یاد ساتئ چې صابر به ډېر وخت لپاره ټي وي ته ناستو او یا به ریډیو اورېدو.
او د دې نه علاوه د صابر ښځې موږ ته وویل چې کله کله خو به هغه د کار نه د چوټۍ کولو دپاره څه بانه ولټوله او بیا به ټوله ورځ ټي وي ته ناستو او یا به ریډیو اورېدو. هغه نه د خپل کور ذمهواری هېرې شوې وي او خپلو بچو له دومره توجه نه ورکوله بلکې ردی په ځای هغه به ټي وي ته ناستو یا به ریډیو اورېدو او په یو خیالي دنیا کې رخ شوی و. نو دغه شان هغه به خپل ډېر وخت ضایع کولو.
نو زما ملګرو صابر ته دا خبره معلومه شوه چې هغه په نشه باندې فتح نه ده مونتې بلکې هغه نشه د یو بل څیز سره بدله کړې ده. کله چې هغه ته د دې پته ولګېده نو د هغه په ژوند کې د مایوسۍ، خفګان او د خپل ځان مجرم ګڼلو احساسات را بیدار شول. نو زما ملګرو که چېرې صابر د مرستې په باوجود خپله مسله نشوه حل کولې نو بیا هغه څنګه د دې نه خلاصېدی شو؟
زما ملګرو دا خو ډېر آسانه ده چې په ژوند کې د ګرانو حالاتو نه وتښتو او ټي وي کتلو سره په یو خیالي دنیا کې خپل ځان ډوب کړو. صابر غوښتل چې هغه خپل دا عادت هم پرېږدي خو چې څومره به هغه زیات کوشش کولو
نو دومره به ناکامه کېدو. هغه ته هیڅ امید نه ښکارېدو او نه پوهېدو چې څوک یې. دغه ښځم په دې خبره باندې ډېره زیاته حیرانه وه چې هغه څنګه د هغه مدد کولی شي.
بیا د صابر ذهن ته یوه ډېره حیرانوونکې خبره راغله. هغه د خپلې ښځې نه تپوس وکړو، د کم مسیح په هکله چې ته خبرې کې، آیا هغه دپاره زما ژوند ام اهم دی؟ هغه په دې جنگ کې زما مدد کولی شي او ما د دې حالاتو نه ویستې شي؟ د صابر ښځه د ډېر وخت داسې د دې سوال په انتظار کې وه. کله چې صابر خپلې ښځې نه دا سوال وکړو، نو هغه ډېره حیرانه شوه. هغه ته نیغ نیغ وکتل او ورته وویل، مالک عیسی مسیح زما یو ښه ملګری دی، هغه هر وخت ما سره یې او زما مدد کوي.
نو زما ملګرو، د صابر ښځې هغه ته وویل چې زه به تا ته د کتاب مقدس نه یو کیسه وکم، کومه چې د معافۍ په هکله ده، او هغې ورته د انجیل شریف نه دا کیسه بیان کړه. عیسی د زیتونو غر ته وختو او بله ورځ سهار وختي هغه بیا د خدای کور ته راغی او ټول خلک ورته راغونډ شول. هغه ناستو او تعلیم یې ورته ورکولو. د شرع علمانو او فریسیانو یو ښځه راوسته، څوک چې په زنا کې نیولې شوې وه. هغې په خپل میز کې ودروله او هغوی هغه ته وویل، استاذه، دا ښځه په زنا کې ونیولې شوه. موسی په شریعت کې ویلي دي چې داسې ښځې د سنسار کړی شي، ته په دې حق لسوې؟ هغوی د هغه د ازمیښ دپاره دا سوال وکړو. دا یې خیال و چې په دې شان به د هغه برخلاف الزام ثابت کی. عیسی ټیټ شو او په ځمکه یې په ګوته سې لیکل. کله چې هغوی بیا بیا خپل سوال تکرار کړو، نو هغه نیغ ودرېدو او ورته وویل چې په تاسو کې به هغه څوک په دې ړومبې کاڼې ورولي چا چې هیڅ ګناه نه وي کړي؟ پس له هغې هغه یو ځل بیا ټیټ شو او په ځمکه یې سو لیکل. کله چې هغوی د هغه خبره واورېده، نو یو یو بهر ووتو، مشران یې ترنه وړاندې وو او عیسی یوازې پرېښودو، او ښځه هماغه شان هلته ولاړه وه. عیسی بیا نیغ ودرېدو، نو هغه ښځې ته وویل، هغوی څه شول؟ ته هیچ چا مجرمه نه کې؟ هغې جواب ورکو، مالکا هیچ چام نه. عیسی وویل، او نه دې زه مجرمه کوم، ته تلی شي خو بیا ګناه مه کوه.
نو زما ملګرو، کله چې صابر دا کیسه واورېده، نو هغه ډېر زیات حیران شو او د عیسی مسیح په هکله سوچ شروع کړو چې هغه څنګه هغه ښځه معاف کا. نو د صابر ښځې هغه ته وویل چې هغه تا معاف کولی شي او ستا ملګری جوړې دی شي.
زما ملګرو، په انجیل شریف کې په یو بل ځای کې ویلې شوي دي، خدای پاک د دې دنیا خلکو سره، یعنی موږ سره، دومره مینه وکا چې هغه مالک عیسی مسیح دې دنیا ته راولېږلو چې خپل ژوند ورکي. هر هغه څوک چې په هغه ایمان راوړي هلاک به نه شي، بلکې د تل عمر ژوندون به بیا مومي. خدای پاک مالک عیسی مسیح دنیا ته د دنیا د مجرم کولو لپاره نه دی رالېږلې، بلکې د دې دپاره چې د هغه په وسیله دنیا خلاصون بیا ومومي.
زما ملګرو، کومه کیسه چې استاس واورېده، نو په دې کې مالک عیسی مسیح ته دا معلومه وه چې هغه ښځې یو بد کار کړی و، خو هغه هغې له سزا ور نه کړه، بلکې هغه هغې له خلاصون ورکو او هغې بچ کړه.
زما ملګرو، هغه ښځه مذهبي مشرانو د عیسی مسیح خواته راوسته او هغې ته دا پته وه چې د هغې د سزا څه مطلب دی. د هغې د سزا مطلب و سنګسارېدل.
زما ملګرو، مالک عیسی مسیح ولې داسې ونه ویل چې دا ښځه بوزی او سنسارې کوي؟ زما ملګرو، یاد ساتئ چې هغې د عیسی مسیح ازمایلو دپاره داسې کول او غوښتل چې هغه په خپلو خبرو کې راګیر کړي، خو هغې نه دا هېرو چې په خپله هم هغې غلط کارونه کړي دي او ګناهګاره دي. او مالک عیسی مسیح ته د دې پته وه، او هغه ته دام پته وه چې د هغې په زړونو کې سو.
خو ما بالکل ستا خبره صحیح ده. نو مالک عیسی مسیح دې ویلو سره هغوی ټول حیران کړل. چا چې هیڅ ګناه نه کړي، نو هغه دې په دې باندې ړومبې کاڼې ورولي. نو زما ملګرو، اوس هغې سکولی شول. هغوی هر یو کس ته معلومه شوه چې په خپلې هم ګناهونه کړي دي، ټول ګناهګار وو. نو بیا یو یو هلته نه لاړو.
زما ملګرو، مالک عیسی مسیح دا ونه ویل چې هغه ښځه د سزا حقداره ده او که نه، بلکې هغه صرف دا وویل چې هغه ټولو ته د بخښنې ضرورت دی، ځکه چې هغه ټولو ګناه کړی ده. خو مالک عیسی مسیح په آخر کې هغه ښځې ته یوه ډېره خاص خبره وکړه. هغه ورته ووی، ځه لاړه شه، خو بیا ګناه مه کوه.
نو زما ملګرو، اوس سلیم خان رور مونږ سره دی او مونږ غواړو چې دا غنم یو څو خبرې ترې وورو. سلیم خان روره، مونږ تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو ډیر زیاته مننه چې تاسو دلته راغلی. مونږ غواړو چې تاسو مونږ ته د نننۍ موضوع په حق لبانې سو وایي.
ستاسو ډیره مننه چې تاسو مال دا موقع راکړه چې زه دلته راشم او خپل خوږو اوریدونکو سره یو څو خبرې اترې وکم. زما ملګرو یاد ساتئ، خدای پاک مالک عیسی مسیح د یو خاص مقصد دپاره دې دنیا ته راولېږه، او هغه مقصد داو چې زموږ د ټولو د ګناهونو سزا په خپل ځان باندې واخلي. مالک عیسی مسیح په سولی باندې د خپل مرګ په وسیله زموږ د ټولو د ګناهونو سزا په خپل ځان واغسته. نو اوس که چېرې موږ په هغه ایمان راوړو او د خپلو ګناهونو نه توبه کوو، نو هغه موږ معاف کوي او د تلو مري ژوندون راکوي. ملګرو یاد ساتئ، خدای پاک موږ له سزا را نه کړه، بلکې هغه موږ معاف کړو. خدای پاک موږ مجرمان نه کړو، بلکې هغه موږ بچ کړو او خلاصون یې راکړه. زما خویندو، لکه څنګه چې تاسو د صابر کیسه وکړه، نو زما پوره یقین دی چې د هغه په زړه کې به نورم ډیر سوالونه وو، خو د هغه په یو خبره باندې پوره یقین و، او هغه خبره دا وه چې مالک عیسی مسیح هغه سره مینه کوي. د هغه دا یقین و چې هغه په سولی باندې د صابر د ګناهونو د معاف کولو دپاره مړ شو، او اوس د صابر په زړه کې دا تلوسه وه چې هغه د مالک عیسی مسیح سره د تل دپاره ملګرتیا جوړه کړي. نو زما ملګرو، کله چې یو کس په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي او هغه سره ملګرتیا لري، نو ردی دا مطلب نه دی چې دا هغه د ژوند نه به سمدستي تکلیفونه او مسلې ختم شي. کېدای شي چې دا هغه په ژوند کې بیا هم تکلیفونه موجود وي او هم هغه مسلې دا هغه په ژوند کې وي، خو مالک عیسی مسیح سره د ملګرتیا ساتلو په وجه به هغه ته تسلی ملاوي، هغه به نه مایوسه کیږي، او مالک عیسی مسیح به هر وخت هغه سره ای هغه له حوصله او تسلی ورکوي، او په دې ګرانو حالاتو کې به هغه هیڅ کلم یوازې نه پرېږدي. خو د ټولو نه اهم خبره دا ده چې موږ د خپل ژوند کې دعا کول زده کو. موږ له پکار دي چې هر وخت د خدای پاک نه دعا وغواړو چې موږ هغه ته نورم ورنږدې شو، او مالک عیسی مسیح سره زموږ ملګرتیا نورم مضبوطه شي. زما ګرانو او خوږو اوریدونکو، ستاسو د دې ملګرتیا پاک لبانې څه خیال دی؟ آیا تاسو خدای پاک سره خبرې کوئ؟ آیا تاسو د هغه آواز اورئ؟ زما وروڼو او خویندو، موږ له دا زده کول پکار دي چې موږ به څنګه د خدای پاک نه دعا غواړو. دا زما ډیره خوشنصیبي ده چې ماته دا مکمل او شوه چې تاسو سره د دعا په حق لبانې یو څو خبرې اترې وکم. زموږ دپاره دا زده کول ډیر اهم دی چې څنګه به دعا کوو. کله چې موږ یو کس سره ملګرتیا لرو، نو بیا موږ یو بل سره خبرې کوو. ولې داسې نه ده؟ نو خدای پاک سره زموږ تعلق داسې دی، که چېرې موږ د هغه سره ملګرتیا ساتل غواړو او هغه ته نږدې کېدل غواړو او هغه نورم په ښه طریقې سره پیژندل غواړو، نو موږ له پکار دي چې روزانه په دعا کې هغه سره وخت تیر کو او هغه سره خبرې اترې وکړو. زما ملګرو، آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې زه ولې دعا وکم؟ ولې خدای پاک ته زما د ضرورتونو پته نشته سه؟ ولې هغه زما د ژوند نه لري خبر سه؟ بېشکه چې هغه ته د هر څه پته ده او هغه زموږ خیال ساتي. خو زما ملګرو، کله چې موږ دعا کوو، نو زموږ مقصد دا نه وي چې خدای پاک له خپلو ضرورتونو په هکله معلومات ورکو، بلکې زموږ مقصد دا وي چې موږ هغه نورم خو پیژنو او ورسره یو ښه تعلق ساتو. د خبرو کولو نه بغیر موږ یو ښه تعلق نشو ساتلی. ولې داسې نه ده؟ کله چې موږ یو ملګری سره یو، نو بیا څه چې موږ سوچ کوو یا څه چې زموږ خوښي یا د څه چې موږ امید لرو، نو د هغې په هکله ورسره خبرې کوو او مختلف سوالونه ترې کوو، او دا معلومو چې د هغه ملګری په نظر کې څه اهم دي. نو داسې کولو سره زموږ ملګرتیا نورم مضبوطیږي او موږ یو بل نورم ښه طریقې سره پیژنو. نو زما ملګرو، تاسو به اوس دا سوچ کوئ چې د دې خبرو د دعا سره څه تعلق دی. کله چې موږ دعا کې وخت تیرو، موږ ته پاک ته نورم نږدې کیږو. کله چې دعا کوو، نو موږ د دې خبر اقرار کوو چې موږ ته خدای پاک ضرورت دی، او موږ صرف په هغه یقین ساتو. موږ لکه د هغه ماشومانو په شان یو چې د خپل پلار نه څه غواړي. موږ خدای پاک ته وایو چې زموږ د پاره هغه کارونه وکي کوم چې ښی، زموږ حالات په خپل اختیار کې واخلي. موږ د خپل زړه خبرې هغه سره کوو، او کله کله موږ ته دا معلومه شي چې څه موږ غواړو، نو خدای پاک دا نه غواړي. موږ د هغه څه لټون کوو څه چې د خدای پاک په نظر کې زموږ د پاره ښه او صحیح وي. موږ صرف په خدای پاک باندې توجه ساتو او د هغه ثنا صفت کوو، او دغه شان هغه سره زموږ تعلق نورم مضبوطیږي.
زما ملګرو، تاسو خود سلیم خان خبرې ووري دي. زما پوره یقین دی چې تاسو به د دینه ډیر څه زده کړی. خو اوس په افسوس سره دا خبره کوم چې زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی.
زما یقین دی چې تاسو بم خپئ، او که چېرې تاسو زموږ د پروګرام په ختمېدو باندې خپئ، نو د دې مطلب دی چې تاسو د دې پروګرامونو نه ډېره مزه اخلئ او ډېر څه ترې زده کوئ.
خو ملګرو، خفه کېږئ مه، په راتلونکي هفته کې به موږ ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا د یو نوي پروګرام سره حاضریږو، او زموږ یقین دی چې تاسو د مالک عیسی مسیح سره ملګرتیا لرئ. یاد ساتئ چې هغه هر وخت تاسو سره ای او ستاسو مدد کول غواړي. تاسو د خپلو ګرانو حالاتو د پاره د خدای پاک نه دعا غواړئ، هغه به یقینا چې ستاسو مدد کوي.
نو زما ملګرو، که چېرې تاسو د خپلو تکلیفونو، د مسلو او د خپل ژوند په حق لباندې مونږ ته ویل غواړئ چې مونږ ستاسو د پاره دعا وکړو، نو تاسو په دې پته باندې مونږ سره رابطه کولای شئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده
00159 4 1 1 0 0 یعنی 00157947710074. او زمون د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اورېدل غواړئ، او یا که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اورېدل غواړئ، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویب سایټ کې ملاویږي www.pashtoradio.org یا .net.
زما ملګرو، تاسو خو زموږ په تزان سره ولیکله، او زما پوره یقین دی چې تاسو به خامخا موږ سره رابطه کوئ. نو تر راتلونکي هفتې پورې موږ تاسو نه اجازت غواړو. نو تاسو موږ له اجازت راکئ، او تاسو د حضرت سلیمان علیه السلام د متلونو د کتاب نه دا یو څو ښکلي متلونه واورئ. د خدای په امان.
د خدای په امان.
یو خیر زوی خپل پلار ته خوشحالي ورکوي، خو کم عقل زوی خپل مور ته غم ورکوي. د حرام مال دولت هیڅ اهمیت نشته، خو صداقت د مرګ نه خلاصون ورکوي. مالک خدای صادق وګی کېدو ته نه پرېږدي، خو د بدکارانو ارمان رد کوي. ناراسته لاسونه یو انسان غریبی، خو محنتي لاسونه انسان مالداره کوي. څوک چې په ګرمۍ کې فصل راټولوي هغه هوښیار زوی دی، خو هغه زوی څوک چې د لو په وخت کې خوب کوي د شرم باعث دی. برکت د صادق د سر تاج دی، خو بدعمله په خپلو چالاکو خبرو سره خپل شرارت پټی. د نیکانو یادول د برکت سبب ګرځي، خو د بدکار نوم به فنا شي. هوښیاران په نصیحت خوشحالیږي، خو بې وقوفه کلتن به تباه شي. نیک انسان به په امن کې ګرځي، خو هغه څوک چې کږې لارې اختیاروي د هغه کارونه نه به خلق خبر شي. هغه څوک چې په ټګۍ سره سترګې وهي نو د تکلیف باعث کیږي، او په بې فکره خبرو سره به کم عقل تباه شي. د صادق خوله د ژوند چینه ده، خو بد عمله په خپلو چالاکو خبرو سره خپل شرارت پټی. نفرت شر جوړی، خو مینه په ټولو بدو پرده اچي. د هوښیار په شونډو کې پوهه موندل کیږي، خو د ناپویه د پاره چوکوي. هوښیاران خپل علم ذخیره کوي، خو د کم عقل فضول خبرې تباهۍ ته دعوت ورکوي. د مالدار مال دولت د هغه د پاره قلا ده، خو غربت د غریب د پاره تباهۍ ده. د صادق ګټه هغه ته ژوند ورکوي، خو د بدکار ګټه هغه د ګناه طرف ته بوزي. هغه څوک چې اصلاح قبلی د ژوند په لاره ځي، خو هر هغه څوک چې اصلاح کول نه مني نو خپل ځان پې لارې کوي. هغه څوک چې خپل نفرت پټی نو هغه دروغجن دی. څوک چې د نورو غیبت کوي هغه کم عقل دی. هر کله چې خبرې ډېرې وي نو هلته ګناه هم موجود دی، خو څوک چې خپله ژبه کابو ساتي هوښیار دی. د صادق ژبه خالص پنځر وي، خو د بدکار زړه بې اهمیت وي. د صادق ته خولې کلام ډېرو خلکو ته فایده ورکوي، خو کم عقل د ناپوهۍ په وجه مړ شي. د مالک خدای برکت انسان مالداره کوي، او پکې هیڅ قسم غم نه سیوا کوي. کم عقل د غلط کار نه خوند اخلي، خو خیال سړی د حکمت نه خوند اخلي. د کم شینه چې بدکار یریږي نو هم هغه به راگیر کی، خو صادق چې د کم شی خواهش وکي هغه به ورته ورکړی شي. هر کله چې طوفان راشي نو بدکار جارو کی، خو صادق به د تل دپاره قائم وي. لکه څنګه چې سرکه غاښونه برېښي او لوګي سترګې ترخی، نو دغه شان ناراسته د خپل مالک دپاره دی. د مالک خدای یره عمر اوږدی، خو د شریر عمر به لنډ وي. د صادق امید خوشحالی ده، خو د بدکاره تمه به پوره نشي. د مالک خدای لارې د صادقانو پناهګاه وي، خو د هغه خلکو دپاره تباهي وي څوک چې بد کارونه کوي. صادق به کله هم د بیخ نه ختم نشي، خو بدکاره به په ځمکه پاتې نشي. د صادق د خولې نه د عقل او حکمت خبرې راوځي، خو کږه ژبه به پرې کړی شي. د صادق شونډې په دې پوهیږي چې کومه خبره د منلو او په ځای ده، خو د بدکاره د خولې نه صرف غلطې خبرې راوځي. مالک خدای د تلی د غلط استعمال نه نفرت کوي، خو هغه به صحیح نابتول خوشحالیږي. کله چې په انسان کې غرور راشي نو په هغه رسوایی راشي، خو د عاجزۍ سره حکمت راځي. د صادقانو ایمانداری د هغې لارښودنه کوي، خو بې ایمانه په خپلې بې ایمانۍ تباه دي. د عدالت په ورځ به مال دولت په کار نه راځي، خو صداقت به ستاسو ژوند بچ کی. د صادقانو صداقت د هغې لار سموي، خو بدعمله به د خپلې بدعملۍ لاندې راګیر شي. د صادقانو صداقت هغې بچ کوي، خو بې ایمانه خپل لالچ کې گیر شي. کله چې یو بدعمله مري د هغه امید ختم شي. هر څومره امیدونه چې هغه د خپل مال د طاقت نه لري هغه پنا شي. صادق سړی د تکلیفونو نه خلاص وي، او دا تکلیفونه د هغوی په ځای په بدعمله خلکو باندې راځي. په خپلو خبرو سره کافر خپل ګاونډیان تباه کوي، خو صادق به د خپل علم په ذریعه بچ شي. کله چې صادقان برکتی شي نو ټول خار په هغې خوشحالي کوي، او کله چې بدعمله هلاک شي نو د خوشحالۍ چغې راوچتې شي. د صادقانو د برکت په وجه خار آبادیږي، خو د بدعمله په خبرو هغه تباه کیږي. هغه څوک چې کم عقل وي نو خپل ګاونډي ته سپک ګوري، خو خیار او پوه سړی خپله ژبه کابو کې ساتي. غیبت کوونکي د نورو راز خوري، خو قابل اعتماد کس راز پټ ساتي. خو بغیر د رهنمایی نه په یو قوم باندې زوال راځي، خو ډیر مشوره ورکوونکي کامیابی یقیني کوي. کچرې څوک د یو ناپیژنګلو کس ضمانت وکړي نو په یقین سره به دا کس تاواني شي، او که څوک چاته د ضمانت لاس ور نه کړي نو هغه به بچ پاتې شي. یوه رحمدله ښځه عزت او احترام ګټي، خو بې رحمه سړي مال دولت ګټي. یو رحمدله کس خپل ځان ته فایده ورکوي، خو ظالم سړی خپل ځان په تکلیفونو کې راګیری. بدکار سړی په دوکه مال ګټي، خو هغې څوک چې د صداقت کرونده کوي نو حقیقي اجر به ومومي. رښتینی صادق سړی به ژوندی پاتې شي، خو هغې څوک چې شرارت کوي نو خپل مرګ ته روان دي. مالک خدای د هغې نه نفرت کوي. د چا زړونه چې کاږه وي خو هغه د هغې سره مینه کوي، د چا چال چلن چې بېداغ وي په دې یقین کوي چې بدکاران به بې سزا پاتې نه شي، خو هغې څوک چې صادقان دي هغې به آزاد وي. د تمیز نه بغیر یوه ښکلې ښځه داسې وي لکه د سرو زرو نتکۍ چې د خنځیر په پوزه وي. د نیکانو امیدونه په ښه سیزونو سره سرته رسیږي، خو د بدکارانو امید صرف د غضب په طرف وي. یو کس چې سخاوت کوي نو نور هم مالداره کیږي، خو یو بل کس چې کنجوس وي نو نور به هم غریب شي. یو سخی سړی به مالداره شي، او یو کس چې نور تازه کوي نو پخپله به هم تازه شي. خلک ته هغه چا نه نفرت کوي څوک چې د ګرانۍ دپاره غله ذخیره کوي، خو د هغه چا خیر غواړي څوک یې چې خرڅوي. که چرې ته خیر غواړې نو ته به خیر ومومې، خو شر هغه چا ته ورسیږي څوک یې چې لټون کوي. څوک چې په خپل دولت باندې اعتبار کوي نو هغه به پریوزي، خو صادقان به د شنو پاڼو په شان تازه وي. څوک چې د خپلې کورنۍ د پاره مصیبت پیدا کوي نو په میراث کې به ورته هوا پاتې شي، او کم عقل به د هوښیار نوکر وي. د صداقت میوه د ژوندون ونه ده.